بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو درنو اوردونکو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د چهارشنبې ورځ ده، د 1404 هجری لمریز کال د غویی یا صبر د میاشتې لسمه شي. د 2025 میلادي کال د اپریل له 1 نیټې سره سمون خوري. زه عطاالله خوګرنه یم او له خپلو تخنیکي همکارانو سره یو ځای ستاسو درنو په خدمت کې یم د یو ساعت لپاره. دوستانو، په اوسنۍ خپرونه کې به د معمول په څیر په سر کې د ایران، ورپسې به د افغانستان او بیا به د پاکستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. د ایران او د سوله ییز اټومي پروګرام په اړه د فرانسې بې بنسټه ادعاو ته د تهران غبرګون په اړه درته تفسیر هم لرو. د خپرونې په دوام کې به زموږ همکار محمد آصف شینواری د پاکستان او افغانستان د اړیکو د خرابېدو اړوند چمتو شوي مرکه هم تاسو ته وړاندې کړي. همدارس به د خلیج فارس ملي ورځې ځانګړی مطلب هم زموږ همکاران تاسو ته وړاندې کړي. د تلپاتې خوشبو پروګرام هم درته لرو دوستانو. هیله ده چې هغه هم راسره واورئ. او د نن مازیګرنۍ یو ساعت خپرونې وروستی پروګرام به چې وي هغه به مناجات وي، چې دغې په وړاندې کولو سره به زموږ د نن مازیګر یو ساعت خپرونه هم پای ته ورسیږي. هیله لرم چې ټول راټول شوي مطالب مو د علاقې وړ وګرځي او تر پایه مې ملتیا وکړئ. مخکې تر دې چې خبرونو ته ورشو، یوه لنډه دمه لرو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې شوي. پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. خو په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا تحریکونکي اقدامات د دوی د خبرو جدیت تر پوښتنې لاندې راولي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بې ځایه څرګندولو ته تهران غبرګون وښوده. د غزې په تړنګ کې 14 فلسطیني وګړي شهیدان شوي دي. او د هند او پاکستان اړیکې وروستۍ ترنګلتیا حالات ته رسېدلې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ایران د سودان سره په صنعتي او نورو برخو کې همکاري ژمنتیا وښوده. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړي مرستیال محمد رضا عارف د سودان سره د اړیکو د پراختیا او خوالي پر اړتیا ټینګار وکړ او ویلي دي چې موږ چمتو یو چې د خپل دوست او ورور هیواد د سودان د صنعت په نوي کولو کې همکاري وکړو. عارف د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د سودان د صنعت وزیر محاسن علي بعقوب سره په کتنه کې د سودان لپاره د سولې او ثبات هیله وکړه. ویل چې تیر کال د دواړو هیوادونو د سفارتونو بیا پرانستل د غوره اړیکو لپاره هیله ورکوونکی اقدام دی. هغه وایي موږ چمتو یو چې له دې دوست او ورور هیواد سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخه کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا تحریکونکي اقدامات د دوی د خبرو جدیت تر پوښتنې لاندې راولي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس هرقچی د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو د دوام په اړه خبر ورکړه. ویل چې د دې خبرو راتلونکي پړاو به د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. د بهرنیو چارو وزیر سید عباس هرقچی د چهارشنبې په ورځ د دولتي هیئت غونډې په څنډه کې د خبریالانو سره د خبرو کې د خبرو په جریان کې د امریکا له خوا پر ایران د ځینو اقداماتو په اړه وویل چې دا ډول اقدامات به یقیني منفي پیغام ولري. دا چې د خبرو په ترڅ کې متقابل لوري تحریکونکي اقدامات ترسره کړي دي کولی شي د دوی جدیت تر پوښتنې لاندې راولي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایرانی د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امنیت شورا د ورغی رئیس ته په یو لیک کې ویل چې د فرانسې د بهرنی چارو وزیر بې بنسټه ادعاوي مطرح کړي چې دا ډول تورنه یا د ایران د نړیوالو قوانینو له مخې د قانون حقونو په اړه د بنسټیز غلط فهمۍ له امله دی او یا هم د عامدانه تحریف نتیجه ده. ایرانی وویل د فرانسې د بهرنی چارو وزیر د ایران د سولیز ایټمی پروګرام په اړه به بنسټه او سیاسي موخو لرونکي ادعاوې مطرح کړي دي. په تیره د بې ځایه دعوې چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا په درشل کې دی دا ډول تورونه یا د ایران د نړیوالو قوانینو له مخې د قانوني حقونو په اړه د بنسټیز غلط فهمۍ له امله دي او یا هم د عمدتاً تحریف نتیجه ده. هغه زیاته کړې ده ادعاوې په بشپړ توګه بې بنسټې دي او له سیاسي پلوه غیر مسؤلانه او د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله د ایټمي وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې نه دی پاتې شوی او خپله دفاعي تګلارې نه ده پرېښي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا سیکرتر علي اکبر احمدیان د بریکس په غونډه کې د ګډون لپاره د چهارشنبه په ورځ برازیل ته رسیدلی دی. برازیل په 2025 کال کې د بریکس د دوري ریاست په غاړه لري او د دې مهم نړیوال سازمان اړونه غونډې به د برازیل په قربتوب ترسره شي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا سیکرتر به په دې سفر کې دوه اړخیزې او څو اړخیزې کتنې او خبرې هم وکړي چې په ترڅ کې به د امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو او د لویدیځ آسیا د سیمې د وروستیو پرمختیاو په اړه نظرونه تبادله کړي. د برنایی دارالاسلام د پارلمان رئیس د ایران له سفیر سره په کتنه کې د فلسطین او غزې د مظلومو خلکو د ملاتړ په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اغیزمنو هڅو او اقداماتو قدردانی کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر محمد تقی رجبی د چهارشنبه په ورځ په بندر سری بګاوان کې د برنایی دارالاسلام د قانون جوړونې شورا له رئیس بهین داتو اوانک حاجی عبدالرحمن محمد طهیب سره وکتل او د پارلماني همکاریو پر پراختیا په اړه خبرې کړې دي. پیهین عبدالرحمن محمد طویب د ایران سفیر ته د هرکلی او د هغه د برګلیتوب د هیلې ترڅنګ ایران یو مهم او په سیمه او اسلامي نړۍ کې اغیزمن هیواد بلل دی او د دواړو هیوادونو د پارلمانونو ترمنځ د همکاریو هرکلی کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر مولوی نور جلال جلالی نن یوې خبرې غونډه کې د ملګرو ملتونو د خوړو پر نړیوال پروګرام نیوکې کړې چې افغانستان ته بې کیفیت او تاریخي توکي راواردوي. د عامې روغتیا وزیر ویلي د خوړو نړیوال پروګرام 55 تنه پریمکیس توکي د ظرفیت په پام کې نیولو سره راوارد کړي چې تاریخي تیر او د مرستو ځای کول دي. نور جلال جلالی همدارز ویلي یاد پروګرام د دې ترڅنګ د سوپر سیریل په نوم شپږ زره 250 تنه بې کیفیت خوراکي توکي افغانستان ته راوارد کړي چې د کیفیت معیاري نه دی مراد شوی او د استفادې وړ نه دي. نوموړي زیاته کړي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام هم د توبرکلوز 650 کیټونه راوړي چې اسناد سره مطابقت نه لري تاریخي تیر او د دوی هم خپل غلطي منلې ده. د عامې روغتیا وزیر زیاته کړي د دوی د غوتیروتونو اړه کړه چې لمرستندوی بنسټونو د شفافیت او اړتیا مطابق د مرستو د تنظیم غوښتنه وکړي. د عامې روغتیا وزیر سرپرست همدارز ویلي چې مرستندوی بنسټونه باید بشري مرستې د ټولنې له اړتیاو سره سم په شفاف او مسؤلانه ډول مدیریت کړي. د دونی ورده چې دا مهال ګڼ شمېر نړیوال مرستندوی بنسټونه او مؤسسو په افغانستان کې خپلې مرستې یا کمې کړي او یې خپل فعالیتونه زندبل دی. نگرهار کې د پایدار اقتصاد په پیوړتیا کې د کورنۍ اقتصاد ونډې تر سر لیک لاندې درې ورځنۍ نړیوال علمي او څیړنیز کانفرنس پیل شوی دی. په دې کانفرنس کې چې د یو خصوصي پوهنتون پر مټ جوړ شوی او ګڼ شمېر حکومتي چارواکو سربیره د هیواد له دننه او د باندې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو چارواکو استازو او استادانو پکې برخه اخیستې ده. محمد آصف شینواری په دې اړه له افغانستان څخه راپور لیکلی.
ننګرهار کې د پایدار اقتصاد په پیوړتیا کې د کورنۍ اقتصاد ونډې تر سرلیک لاندې درې ورځنۍ نړیوال علمي او څیړنیز کانفرنس پیل شو. په دې کانفرنس کې چې د خصوصي پوهنتون پر مټ جوړ شوی پر ګڼ شمېر حکومتي چارواکو سربېره د هیواد له دننه او د باندې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو چارواکو استادو او استادانو برخه اخیستې ده. په جلال آباد کې د تقوا په نوم د خصوصي لوړو زده کړو موسسې رئیس او د دې کانفرنس جوړونکي خوشحال جواد وویل، په افغانستان کې اوس هم د کورني اقتصاد ماشین په دودیز ډول چلیږي. هغه وویل، د نړۍ هیوادونو تجربو نه په ګټه اخیستنه چې د کورني اقتصاد چې د هیواد پایدار اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري، د ودې او پرمختګ لپاره عامه پوهاوي، ظرفیت لوړونې او پانګونې ته اړتیا ده. خوشحال جواد وویل، په دې درې ورځني نړیوال کانفرنس کې به د کورني اقتصاد د پیاوړتیا پر لارو چارو علمي او څېړنیز بحثونه کیږي او پایله به د وروستیو کړنو په موخه حکومت ته سپارل کیږي. د افغانستان لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم وویل، له تیرو څلورو کالو راهیسې د هیواد په لوړو زده کړو ادارو کې څېړنې او نوښتونو رامنځته کولو ته ډېره پاملرنه شوې ده. هغه د دا ډول څېړنیزو کانفرنسونو جوړول اړین وبلل، زیاته کړه علم به پراخه، عامه پوهاوی به زیات او د هیواد اقتصادي ودې او پرمختګ لار به نوره هم هواره شي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ډاډ ورکړ چې وزارت د هر ډول څېړنو او نوښتونو تر شا ولاړ دی او د پلي کېدو په برخه کې به له هر ډول همکاري دریغ ونه کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري په خپلو خبرو کې وویل، شک نشته چې زموږ اقتصاد له سختو ننګونو سره مخ دی. نړیوال بندیزونه، سیاسي فشارونه، بانکي محدودیتونه او نور لاملونه د هیواد اقتصاد ودې او پرمختګ پر وړاندې ستر خنډونه دي. خو د دې هر څه سره افغانۍ خپل ثبات ساتلی او ګڼې سترې ملي او کار زیږونکې پروژې پلي شوي او کلنۍ عادي بودجه له کورنۍ عوایدو چمتو کیږي.
مهمترین مانع تحریم ها هست که با اهداف سیاسی بر افغانستان اعمال شده و همچنین منجمد بودن دارایی مردم افغانستان است که و حق مردم ماست. بنابراین اینا مهمترین مانع هست که عمدتاً مانع خارجی و با اهداف سیاسی هست.
په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سرکونسل بهرام جمالی د دې نړیوال علمی کانفرنس ځانګړی ویناوالو، هغه د ایران په شهید رجایی بندر کې د رامنځته شوي خواشینونکي پیښې له امله د ختیځو ولایتونو د حکومتي چارواکو د همدردۍ له امله د مننې په څرګندولو سره وویل، په دې کې شک نشته چې په اسلامي ټولنو کې د مصیبتونو پر مهال د همدردی او خواشینۍ شریکول د خفګان راکمېدو سبب ګرځي. جمالی وویل، په اسلام کې کورنۍ اقتصاد پر مهمو فکتورونو لکه عدالت او انصاف ولاړ دی. د هغه پر وینا، د ایران اسلامي جمهوریت تل د ښه ګاونډیتوب لار نیولې ده. هماغسې چې د ایران شهید ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او اوسنی جمهور رئیس ډاکټر مسعود پزشکیان پرې ټینګار کړی او هغې ته یې په بهرني سیاست کې لومړیتوب ورکړی دی. ایران د افغانستان لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې په موخه تر ټولو لنډه لار چمتو کړې چې دواړه هیوادونه د ګڼو شریکو ټکو په درلودلو سره د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره ترې ګټه پورته کولی شي. جمالی وویل، د ایران اسلامي جمهوریت د خپل ګاونډي هیواد افغانستان د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره له هیڅ ډول مرستې دریغ نه کوي. همدا اوس په ایران کې نړیوال نندارتون د افغان حکومت د لوړ رتبه پلاوي په ګډون دوام لري. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سرکونسلګری هڅه کوي چې د دې سیمې د سوداګرو او پانګوالو لپاره ایران ته د تلو اسانتیاوې برابرې کړي. هغه وویل، له ټولو صنعتکارانو او پانګوالو غواړم چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې په راتلونکي کې جوړېدونکو نندارتونونو کې برخه واخلي.
جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست همسایگی را دنبال کرده، کما اینکه رئیس جمهور شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و نیز آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشور این رویکرد را در اولویت سیاست خارجی کشور قرار دادند. از جمله موضوعات قابل تأمل در مراودات اقتصادی، مسیر کوتاه حمل و نقل کالاست. افغانستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه مسلمان و همزبان با بهره گیری از اشتراکات فرهنگی و تمدنی می توانند از این مزیت در گسترش مناسبات تجاری نهایت استفاده را نمایند.
د دروژنی نړیوال علمی کانفرنس کې له ماليزیا هیواد څخه د پوهنتون څو تنه استادانو په حضور توګه برخه اخیستې او د غراز د امریکا په ګډون له یو شمېر آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه ځینې پوهان په انلاین بڼه بخپلې مقالې او څېړنې د کانفرنس له ګډونوالو سره شریکې کړي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
د هند کشمیر په پهلگام سیمه کې د وسلواله ډلې تر خونړۍ برید او د اسلام آباد او نیو ډلې ترمنځ د نندرې تر ډیرېدو وروسته 1,306 هندیان له پاکستان او همداراز 206 د پاکستانیان له هند نه وتلي دي. ټایمز آف انډیا د چهارشنبې په ورځ د ډیلي اسلام آباد ترمنځ د روانو تحولاتو په دوام اتاري واګه پوله کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسافرو لپاره یوازینۍ ځمکنۍ لاره بدل کیږي، د اتباعو د تبادلې پر یوه لوی مرکز بدله شوی ده. سرچینې زیاته کړه چې دا تبادله د دوړو هیوادونو د سرحدي چارواکو تر سختو امنیتي تدابیرو څارنې لاندې ترسره کیږي. هندي رسنۍ وایي چې اوسنۍ وضعیت ته پام تمه کیږي چې دا بهیر به لا ډیر دوام ومومي او ښایي د دوړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تاوتریخواله نور هم پیچلی شي. دا په داسې حال کې ده چې نوې ډیلي او اسلام آباد اړیکې شیبه په شیبه خرابیږي. نړیوالې ټولنې پر دوړو هیوادونو غږ کړی چې د تاوتریخوالي له زیاتولو ډډه وکړي او سوله ییزه حل لاره غوره کړي. خبری سرچینو د سوینستي رژیم د پاوز لخوا د غزې تړانګي په بیلابیلو سیمو باندې د بریدونو او شپاړس نورو فلسطیني وګړو د شهادت خبر ورکړی دی. د چهارشنبې له سهاره تر اوسه د سوینستي رژیم د پاوز لخوا د غزې تړانګي پر بیلابیلو سیمو د بریدونو په ترڅ کې شپاړس فلسطینیان شهیدان شوي چې دولس د غزې تړانګي په مرکزي برخه کې په شهادت رسېدلي دي. د سوینستي اشغالګرو پوځیانو لخوا د لویدیځ غاړې پر بیلابیلو سیمو بریدونه لا هم روان دي. په وروستي اقدام کې اشغال د رام الله په شمال لویدیځ کې د غاروارها کلی، د تابلس په جنوب کې د قریوت کلی او د لویدیځ غاړې د نورو سیمو باندې یرغل وکړ او پر فلسطینیانو یې ډزې وکړې. اشغالګرو پوځیانو د نابلس په جنوب کې د البن کلی باندې هم یرغل کړی او خلک اړ کړي چې خپلې هټۍ وتړي. شمالی کوریا د خپل نوې جنگي بیړۍ د وسلو سیستم لومړنۍ ازموینه ترسره کړه. شمالی کوریا د لومړنۍ ځل لپاره د خپل نوې جنگي بیړۍ د وسلو سیستم چې د چو هیون کلاس په نوم یادیږي ازموینه وکړه. د ازموینه د کروز توغندیو، هوایی دفاعي وسلو او توپخانی د ډزو په شمول و چې د شمالی کوریا د مشر گیم جونګ اون او یو شمیر نور لوړ پوړو چارواکو په شتون کې ترسره شوه. د سوریې محلي سرچینو د دمشق او السویدا ولایت پر سر د سوجستي بي پلوټ الوتکو د پراخولو د ګرځېدو پروازونو خبر ورکړی دی. د سوریې محلي سرچینو نن چهارشنبه اعلان وکړ چې څو ساعته وړاندې د سوجستي بي پلوټ الوتکې د سوریې پر دمشق باندې پراخ الوتنې وکړې. همداراز رپورټونه ورکول شوي دي چې سوجستي بي پلوټ الوتکو د سوریې په جنوب کې د السویدا ولایت په هوایي حریم کې په ټیټه ارتفاع الوتنې کړې دي. د برتانیا دفاع وزارت د یمن پر وړاندې په وحشانه بریدونو کې د دې هیواد ګډون باندې اعتراف وکړ. د برتانیا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ منلې چې د دې هیواد پوځیانو د امریکایي ځواکونو سره په ګډه د تیرې ورځې په ترڅ کې پر یمن برید کړی دی. دوی زیاته کړې ده چې د تایفون اف جی آر فور جنګي الوتکو د سنا په جنوب کې یو شمېر ودانۍ د ځانګړو بمونو په ترڅ کې په نښه کړي. د امریکا او برتانیا وژونکي بریدونه پر یمن د دې هیواد لخوا د مظلوم فلسطین ملت د ملاتړ له امله ترسره کیږي چې تر اوسه یې سلګونه ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي دي. د هندوستان د کلکتی ښار په ریتیرواج هوټل کې تیر شپه د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کلکتی پولیسو کمیسار مانوج کومار ورما د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا پیښه د بورا بازار په ګڼه ګوڼه سیمه کې رامنځته شوې. هغه زیاته کړې چې د اور وژنې ټیمونه د څو ساعتونو هڅو وروسته اور مړ کړی، خو د دې اور لګیدنې د لاملونو د څېړنې او په هوټل کې د خوندیتوب د نیمګړتیاو د ارزونې لپاره کمیټې خپلې څېړنې پیل کړې دي. د سویډن په اوپاسالا ښار کې د ډزو په پایله کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. د سویډن پولیسو د چهارشنبې په ورځ د قربانیانو د هویت له ښودلو پرته اعلان وکړ چې د ډزو عامل تښتېدلی دی. د سویډن محلي رسنیو ویلي چې دا ډزې د اوپسالا په مرکزي ودانۍ کې د وکسالا میدان ته نږدې د ویښتانو جوړولو په یوه سقاوه کې شوي او بریدګر د موټرسایکل په مرسته له سیمې تښتېدلی دی. او د انګلستان د ملي احصایي مرکز وروستي معلومات ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې په دې هیواد کې نږدې 1200 کسان د وسلو، چاقو او ورته نورو وسایلو په وسیله وژل شوي او تر 2000 زیات ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې د وژل شوو کسانو زیات شمیر د 1400 څخه تر 1900 کلونو پورې دي او 280 سلنه د چاقو یا ورته نورو وسایلو په مرسته وژل شوي دي، چې د غراز لږ تر لږه 10 کسان د ډزو له امله وژل شوي چې دا د قتلونو 5 سلنه جوړوي. په انګلستان کې د وسلو لیږد منع دی، خو په تیر دوو کلونو کې نږدې 2000 کسان د ډزو له امله وژل شوي دي. د خبرونو پای.
ش سیاسی تبصره.
دوستانو بیا هم په خیر راغلی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ایران سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایرانی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورایي رئیس او دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته په یوه لیک کې خبر ورکړه چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ادعاوي چې ګواکې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په درشل کې دی په بشپړ توګه بې بنسټه او له سیاسي پلوه غیر مسؤلانه دي. ایران هیڅکله د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې نه دی پاتې شوی او خپل دفاعي تګلاره یې نه ده بدله کړې. ایرانی زیاته کړې چې کله فرانسې او د هغې ملګري واقعا د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې په لټه کې وي نو باید یې له ګواښونو څخه لاس واخلي او د نړیوالو قوانینو له مخې د هیوادونو د حاکمیت حقونو ته درناوی وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل بارو د اپریل په 9 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اټومي وسلې د خپرېدو د مخنیوي په اړه د غیر رسمي غونډې په څنډو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ادعاوې مطرح کړې دي. هغه ویلي چې د ایران اټومي پروګرام نظامي حل نه لري، خو ادعا کړې چې ایران ټولې هغه ژمنې چې منلې وي تر پښو لاندې کړې دي او د اټومي وسلو ترلاسه کولو په درشل کې د هغه خبرداری ورکړې چې که اروپا امنیتي ګټې لږ وخت سره مخ شي، فرانسه، جرمني او برتانیا به د 2015 کال د اټومي تړون برجام له مخې لغوه شوي بندیزونه بیا پلي کړي او یوه شیبه به هم پکې ځنډ رامنځته نه کړي. فرانسې د برجام تړون د دریو اروپایي هیوادونو له ډلې دی چې دغه درې اروپایي هیوادونه له امریکا څخه د برجام د وتلو وروسته ژمنه کړې وه چې د امریکا د وتلو اغیزې به جبران کړي خو خپلو ژمنو ته عمل ونه کړ. ایرانی په یوه لیک کې د روښانه کړې ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لخوا د بندیزونو د بیا پلي کولو ښکاره ګواښ چې د ایران پر اقتصادي ویجاړونکي اغیزې به ولري د سیاسي او اقتصادي زور کارولو یوه ښکاره بېلګه ده. هغه ویلي د ګواښ او اقتصادي باج اخیستنې کارول په بشپړ توګه د منلو وړ نه دي او د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو ښکاره نقص دی. دا ډول اقدام له حقوقي او پروسیجري پلوه ناسم، غیر قبول منلو او بې اعتباره دی او د امنیت شورا اعتبار ته زیان رسوي. ایران د 2013 کال په مې کې د امریکا له برجام څخه د وتلو او د اروپایي دریو هیوادونو لخوا د تړون د مفادو نه پلي کولو په غبرګون کې اعلان وکړ چې دغه تړون ځینې ژمنې به ودروي. بارو ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي مسلې لپاره هیڅ نظامی حل نشته او ډیپلوماتیک لارې تنګه خو ممکنه وبلل شو او هیلې څرګنده کړ چې د تهران او واشنگتن ترمنځ روانې خبرې به نتیجه ورکړي. لویدیزو والو کلونه کېږي چې پر ایران تور لګوي چې ګواکې نظامی اټومي پروګرام لري، سره له دې چې هیڅ ډول شواهد او اسناد یې نه دي وړاندې کړي او په دې پلمه پر ایران پراخه سیاسي او اقتصادي بندیزونه لګولې دي. ایران څو ځله ټینګار کړی چې د هغې اټومي پروګرام په بشپړ توګه سوله ییز او موخه یې د هیوادونو د هیواد د انرژي او طبیعي اړتیاوې پوره کول دي. د لویدیزو والو بې بنسټه تورونو برعکس چې تهران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې دی، ایران توانېدلی چې په بېلابېلو برخو کې لکه د برېښنا تولید، طب کارنه او نورو برخو کې د سوله ییز اټومي ټکنالوژۍ څخه پراخه استفاده وکړي او په ځانګړې توګه د ایران د برېښنا اړتیاوې د راتلونکي پام کې نیولو سره د اټومي برېښنا خونو له لارې د برېښنا تولید په پام کې نیول شوی دی. تهران د اټومي وسلو د تعقیب په اړه تورونه رد کړي دي. د تفسیر پای دوستانو تاسو خبرونه او تفسیر واردو امید لرم چې تر دې مهاله به زموږ ملتیا مو کړی وي. اوس وخت رسیدلې چې تاسو ته زموږ همکار د آصف شینوار د پاکستان او افغانستان د اړیکو د خرابېدو په اړه ترتیب شوی مرکه درته وړاندې کړي. له هغې وروسته به د خلیج فارس ملي ورځ ځانګړي پروګرام وړاندې شي. تلپاتې خوشبو به زموږ بل پروګرام وي چې همکاران به مو وړاندې کړي او په مناجات سره به زموږ پروګرام پای ته ورسیږي.
خاغله منګل شیرزاد د پوهنتون استاد او د چارو شنون کې ډیره مننه چې موږ تم وخت راک چې تاسو سره لنډي خبرې ولرو. غواړم چې خپل پوښتنه وکم د افغانستان او پاکستان اوسمهال اړیکې چې د پوخا په پرتلا خورا په ترنګلي حالت کې دي، تاسو دغه اړیکو ته په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان اړیکې ترنګواله او په اصطلاح مخالفتونه چې کوم روان دي دا د نن ورځې زیږنده نه ده. او نه د دې موجوده نظام زیږنده ده. دا د پخوانه چې پاکستان جوړ شوی دی هغه همیشه خصوصا ډیورند دغه فرضي کرښې په سر باندې همیشه د افغانستان نه دا تقاضا کړې چې دا کرښه په رسمیت سره وپیژني او دا ناممکنه ده. خو ولې زه فکر کوم چې پاکستان په دې مخالفتونو کې ډېره غټه او لویه اشتباه کوي. هغه دلیل دا ده چې پاکستان یو نیمه سنتي هیواد دی، د هغې ټول سنتي هغه مواد چې هلته په اصطلاح پروسس کیږي او جوړیږي او فروش خرڅلاو ته آماده کیږي هغه ټول د افغانستان د کوریدور نه کیدلی شي منځنۍ آسیا ته او همداسې اروپا ته فصلن په ډېر اسانۍ لاړ شي. که هغوی دا مخالفتونه دا کیږي ته دوام ورکوي، زه فکر کوم چې پاکستان به په دې برخه کې خصوصا په اقتصادي برخه کې به ډېر ضربه وګوري. ملت هغه څوک چې هغه د ملت هغه کسان چې هغه فابریکې لري هغه لکه څنګه چې د یو تعداد اوس هم د سقوط سره مواجه شوي دي، نورې به هم مواجه شي او اقتصادي حالت به دا اوس چې موجوده کوم اقتصادي حالت دی د دې نه بدتر شي.
اوس لکه څه هم تاسې لاملونه واضح کړل، خو ځینې شنون کې او نظر خوندان په دې باور دي چې له هندوستان سره د افغانستان د اوسني واکدارو نږدې کېدل، د کراچۍ په ځای د چابهار بندر ته ترجیح ورکول او منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا هم هغه لاملونه دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل شي. تاسو دې سره څومره موافق یې؟
بالکل، دا خبره واقعیت لري. ولې افغانستان یو مستقل هیواد دی، هغه کولی شي چې د هر چا سره قراردادونه امضا کړي، هر چا سره مثلا پروتوکولونه وکړي، هر چا سره مثلا یو تعداد معاهدې امضا کړي. په دې کې هیڅوک حق نه لري، ځکه د بین المللي نړیوالو حقوقو په اساس باندې هیڅ دولت د بل دولت په داخلي او خارجي امورو کې د مداخلې حق نه لري. دا چې افغانستان مثلا د بندر عباس یا چا بهار دا بندرونه انتخاب کړي دي، هغه د دوی د اعمالو په وجه باندې چې دوی مشکلات خصوصا زموږ تجارانو ته همیشه مشکلات پیښ کړي، خصوصا په هغه سیزن کې چې د میوو را رسیږي معمولا زموږ تجاران ډېره زیاته ضربه ګوري، ځکه دوی د هغه میوې چې په اصطلاح پاکستان ته مثلا لیږل کېږي هغه ټولې په ورځو ورځو او میاشتو هلته په بندر کې پاتې شي او زموږ تجاران متضرر شي. نو زه فکر کوم چې ډېر عوامل دي چې باعث د دې کېږي چې دغه په اصطلاح کړکېچ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په همدغه مسایلو باندې هم رامنځته شي او افغانستان نورې بدیلې لارې هغه لارې چې هغوی ته اسانه دي او مشکلاتو ته نه پېښېږي هغه لارې ولټوي او د دولتونو سره د هر دولت سره چې زړه غواړي خپلې تجارتي او سیاسي او نورې اړیکې وساتي.
استاد، تاسو هم په جریان کې هستئ، په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې خورا بحراني حالت ته رسیدلې دي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو خرابیدل د افغانستان په وضعیت، د افغانستان په اقتصاد، د افغانستان په ثبات باندې څومره منفي اغېز کولی شي؟ په داسې حال کې چې پاکستان وایي هندوستان د افغانستان د خاورې نه په استفادې سره د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، دلته ترهګر ډلې رالیږي، دا هغه څه دي چې افغانستان په وار وار رد کړي دي. ستاسو په نظر تاسو څه ویل غواړئ؟
زه فکر کوم چې بهتره به دا وي چې پاکستان چې دا ادعا کوي چې دوی په اصطلاح ترهګر د دلته حمایه کیږي او د دې انرژي د پاکستان په چارو کې مداخله کوي، هغوی ته مشکل جوړوي. زه فکر کوم بهتره دا ده چې هغوی په دې باندې فکر وکړي چې دا دوه زره څلور سوه کیلومتره لاره چې کوم دغه بارډر چې موږ په اصطلاح د فرضي کرښه د هغوی سره لرو، دا د مستحکمې کې قوي کې مثلا شپږ میلیونه غلری اساکر لري واجه چې په همدې خط واچي چې دا مشکل رفع شي او دا تهمت نه لګي. زه هم چې ښه خبره به دا چې ملګرو ملتونو سازمان ته لاړ شي، خپل شواهد، خپل اسناد پوره د شواهدو سره دا جمعوري کې لاړ شي، هلته په ملل متحد میز باندې واچي، ووایي چې افغانستان زما په مسایلو کې مداخله کوي، هلته دې دا آواز خپل پورته کړي. دا په دې باندې نه ارزي چې دوی هر وخت مثلا زموږ تجارو ته مشکل جوړوي، زموږ هغه څوک چې ویزه لري، هغه څوک چې هلته مثلا د اوسېدو مثلا اسناد لري، هغوی ته دا مشکل دی نه جوړوي، ځکه دا د دوو ګاونډي دولتونو هغه حقوق او همسایګۍ کوم اصول چې دي هغې ته صدمه رسیږي.
استاد افغانستان څنګه کولای شي چې په دې کړکیچونو کې ځان خپلواک وساتي او خپل بې طرفي خوندي ساتي؟
افغانستان تل بې طرفي د افغانستان د تاسیس د ورځې نه، افغانستان په غیر منسلک هیوادونو کې هغه دولتونه چې بې طرفه دي او د درېمې نړۍ هیوادونو په قطار کې قرار لري، هیڅ وخت یې د چا په داخلي او خارجي امورو کې مداخله نه ده کړې. هېڅ چېرته په هېڅ دولت یې د لشکرکشۍ یا په اصطلاح د تعارض هڅه نه ده کړې. نو ښه خبره به دا وي چې نور دولتونه هم د افغانستان حاکمیت ته په درنه سترګه وګوري.
استاد، وروستۍ پوښتنه کومه، په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم اړیکې ترینګلې دي، خو د پلاو تګ راتګ ترسره شوی دی. د هغوی د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی، د افغانستان د سوداګرۍ وزیر اسلام آباد ته لاړ. د دغه پلاو تګ راتګ د اړیکو په رغېدا کې څه رول لوبولی شي؟
ډېر زیات دا رول لوبولی شي، ځکه که فرضاً د بیرون نه هر یو په یو بل باندې اتهامات لګوي، دا لاره د حل نه ده او نه حل کېږي. ښه خبره دا ده چې نږدې سره کښېني او یو تفاهم ته سره ورسېږي، یو میز د مذاکرې ته سره کښېني، هر څوک خپلې غوښتنې او انګېرنې مطرح کړي په هغه ځای کې، یو بل ته قناعت ورکړي، بالاخره دا مشکل حل کېدای شي.
فارس خلیج.
د فارس خلیج د ملي ورځې له یو ځانګړي پروګرام سره قدرمن اوریدونکو ستاسو حضور ته حاضر شیو. عزیزانو، د غوایی لسمه د اپریل دیرشمه نیټه د ایران په ملي کال هنداره کې د فارس خلیج ملي ورځ نومول شوې ده. په دې ځانګړي پروګرام کې به موږ د دې ځانګړي او مهم مناسبت او ورځې په اړه بحث وکړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. یادونه هم ضروري ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
نوریدونکو، تل فارس نومې ځانګړې پروګرام ته ښه راغلاست. نن غواړو چې له تاسو سره د فارس خلیج په اړه وغږیږو چې په ایران ټاټوبي کې یو ځلیدونکی نګین دی. فارس خلیج د ایران په تاریخ کې د یوې ځلانده او بې سارې ملغلرې څیر ځلیږي. یو آرام شین سمندر چې په خپلو ژورو کې په دقت او ظریف ډول د فارس د خاورې لرغونی رازونه او اسرار ساتي. هر څپه پاکې او نه هیریدونکې کیسې کوي، له لرغونو تمدنونو او د لرغونو کلتورونو له ویاړه نیولې تر اتلانو زړورتیا او د دې خاورې د خلکو تر لویو لاسته راوړنو پورې. د هغه په ساحل کې د تاریخ نښې په څرګنده توګه لیدل کیږي. د خلیج په اوبو لمر ځلیږي او هر ځله د ایران د کلتور او تمدن د عظمت او شان د یوې دورې یادونه کوي. حتی د اوبو په تل کې د رنګارنګو کبانو او ښکلو نباتاتو خزانې له ژونده ډک متحرک چاپېریال رامنځته کړی دی. فارس خلیج نه یوازې د ځمکې او اوبو یوه جغرافیایي سیمه ده، بلکې د پایښت، د روحیې او د ایرانی ملت د ویاړلي هویت یوه بیلګه هم ده.
عزیزانو، ممکنه ده تاسو ته دا پوښتنه رامنځته شي چې ولې دا موضوع په دې ورځ مهمه ده. نن یعنی د غوایی لسمه نیټه چې د اپریل له دیرشمې نیټې سره سمون خوري، په ایران کې یعنی په ایراني کال هنداره کې د فارس خلیج ملي ورځ نومول شوې ده. ګرانو اوریدونکو، لومړی راځئ چې دې مسلې ته پام وکړو چې ولې د اپریل د دیرشمې نیټې سره سم د غوایی لسمه د ایران په رسمي تقویم یا کال هنداره کې د فارس خلیج د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده. په 1822 کال کې پرتګالي ځواکونه د ایران په جنوبی ساحل کې له 112 کلونو شتون وروسته له سیمې ووتل. دا مهمه پیښه د شاه عباس صفوي د واکمنۍ پر مهال د امام قلي خان تر قومندانۍ لاندې د ایراني ځواکونو د زړورتیا پایله وه. پرتګالیانو د همدغه کال د اپریل له 28 تر 30 نیټې پورې د 9 ورځو په موده کې سیمه خالی کړه. د دې سترې تاریخي پیښې په رڼا کې د ایران د کلتوري انقلاب عالي شورا د غوایل سمه د فارس خلیج د ملي ورځې په توګه نومول شوې ده، یا هغه یې ونوموله. ګرانو اوریدونکو، دا په زړه پورې ده چې پوه شئ چې د فارس خلیج نوم اوږد تاریخ لري. حتی یونانی تاریخ پوهانو لکه هیرودوتس، زینوفون او سترابو په خپلو لیکنو کې دا سمندر د پارسه یا پارس په نوم یاد کړی دی. د فارس خلیج چې شاوخوا 2500 مربع کیلومتر مساحت لري، په نړۍ کې دریم لوی خلیج دی. دا خلیج د عمان سمندر او بیا د هرمز تنګې له لارې د نړۍ خلاصو اوبو ته لاسرسی لري. په دې خلیج کې مهم ټاپوګان لکه خارک، بوموسا، لوی تومب، کوچنی تومب، کیش، قشم او لاوان موقعیت لري چې ټول د ایران په خاوره پورې اړه لري. لکه څنګه چې موږ وویل، د فارس خلیج تل د خپل استراتیجیک جغرافیایي موقعیت له امله د پام وړ و، او د فارس خلیج یا د فارس سمندر په نوم پیژندل کیږي. په دې موضوع کې تر ټولو زاړه اسناد له لرغوني یونان پاتې شوي کتابونه پورې اړه لري. د فارس خلیج د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ یو پل دی. دا سیمه په منځني ختیځ کې تر ټولو لوی او مهم ارتباطي مرکز هم شمیرل کیږي، او د پراخ ارتباطي سیستم برخه ده چې اتلانتیک سمندر، مدیترانه سمندر سره او هند سمندر پکې شامل دي، او هم سره سمندر پکې ځای لري. د فارس خلیج اهمیت یوازې د هغې جغرافیایي موقعیت پورې محدود نه دی. دا سیمه د نړۍ لپاره د انرژي یوه مهمه سرچینه ده، او د نړۍ شاوخوا 10% تیل له دې سیمې تامینیږي. په فارس خلیج کې تولید شوي تیل د دې اوبو او د هرمز تنګې له لارې د نړۍ نورو برخو ته لیږدول کیږي.
رنو دوستانو، له سیاسي پلوه د دې سمندر شاوخوا ساحلونه او سیمه د تاریخ په اوږدو کې د ایرانیانو په لاس کې وي. په مختلفو خارونو کې د لرغونپوهنې کیندنې د دغه ادعا ثبوت دی. په ټولیزه توګه د فارس خلیج د جیوپولیټیک، ستراتیجیک، انرژي، تاریخي او تمدني لید له پلوه په نړۍ کې یوه ډیره مهمه او حساسه سمندري سیمه ګڼل کیږي. مناسبه ده چې پوه شو په 2011 کال کې د کلتوري میراث سازمان د 2003 کال د کنونشن پر بنسټ د کشتۍ جوړولو او سمندري تګ راتګ پوهه د فارس خلیج په نوم د یونیسکو د غیر محسوس کلتوري میراث په لیست کې ثبت کړه. ګرانو اوریدونکو، په دې برخه کې به موږ د فارس خلیج د نوم په اړه د یوې ډېرې جنجالي تاریخي مسئلې جاج واخلو. د عرب خلیج جالی اصطلاح په لومړي ځل د فارس خلیج د شیخانو د واکمنۍ په دوره کې د برتانوي ایجنټانو لخوا مطرح شوه. په ځانګړې توګه د دغه هیواد د یو سیاسي استازي لخوا چې روډریک اوون نومېده. هغه دغه نوم په خپل کتاب طلایی بلبلو یا گولڈن ببلز کې یاد کړی دی. په زړه پورې خبره دا ده چې د 1980 لسیزې تر لومبیو پورې د فارس خلیج د نوم په اړه هیڅ بحث او شخړه نه وه، او په ټولو اروپایي، آسیایي او امریکایي سرچینو کې په شمول د انسایکلوپیډیا او جغرافیایي نقشو کې د فارس خلیج په نوم پیژندل کېده. خو وروسته له هغه چې ځینو تاریخي جعلکارانو د فارس خلیج د نوم د بدلولو هڅه وکړه، په ایران کې ډېر غبرګونونه راوپارېدل. د دغو حرکتونو په تعقیب ډېر مستند تاریخي آثار نړۍ ته وړاندې شول، تر څو موږ ته د دې بېساري خلیج د نوم تر شا حقیقت راپیاد کړي.
عزتمنو اوریدونکو، د فارس خلیج د نوم د لرغونتوب په اړه ډیر تاریخي شواهد شتون لري. انګلیسي ژبې خلک دا سیمه د فارس خلیج یعنی پارسیان ګولف په نوم هم پیژني، کوم چې د خلیج فارس مستقیم ژباړه ده. په شپاړسمه او اوولسمه پیړۍ کې د انګلیسي سیلانیانو او جغرافیه پوهانو لخوا ډیرې نقشې د دې تاریخي حقیقت شاهدي ورکوي. ابن رستہ په خپل کتاب العلاق النفسیه کې چې په 290 هجری کال کې لیکل شوی د فارس خلیج یادونه کوي. محمد عبدالکریم صبحی هم په خپل کتاب علم الخرایط کې د ایران د جنوب سمندر الخلیج الفارسی او بحر الفارس بللی دی. حتی په اسلامي سرچینو کې د فارس خلیج نوم یاد شوی دی. د حدیث په کتاب مسند ابی علی یا مسند ابی علی الموصلی البغدادی کې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم روایت شوی یو حدیث چې په هغه کې هغه درې ځله د بحر فارس یادونه کړی ده. د حدیث د کتاب د څلورم ټوک په 119 او 116 مخونو کې دی او د احمد بن علی بن المصنع التمیمی لخوا تالیف شوی چې د اهل سنتو له یوه دسترو حدیث پوهانو څخه دی. پورته ذکر شوی کتاب د 1412 هجری قمری کال کې په دمشق کې د دارو ثقافت العربیه خپرندوی ټولنې لخوا خپور شو. هو ګران اوریدونکو، دا تاریخي شواهد په څرګنده توګه ښیي چې د فارس خلیج نوم نه یوازې په فارسی او عربي سرچینو کې بلکې په اروپایي سرچینو او حتی په معتبرو مذهبي متنونو کې هم په پراخه کچه تکرار شوی دی. فارس خلیج د ایران او ایرانیانو د بډایه تاریخ، کلتور او تمدن استازیتوب کوي. د تاریخ ته په کتو سره دا روښانه ده چې دا خلیج تل له لرغونو وختونو تر ننه پورې د کلتورونو، سوداګرۍ او نړیوالو تعاملاتو لپاره د ناستې ځای و. د 16مې او 18مې پیړۍ د انګلیسي جغرافیه پوهانو او سیلانیانو له نقشو څخه چې د فارس خلیج نوم یاد کړی، په اسلامي متنونو کې د دې نوم معاصرو حوالو پورې ټول دا تاییدوي چې د فارس خلیج په توګه د دې سیمې ژوند او هویت بې پایه دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د فارس خلیج په هکله مو د ځانګړی پروګرام واورېده. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. نو په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران و اوریدون کو دا تلپات خوشبوی پنوم نوی پروگرام دا بیلا بیلو مذهبی او دا معارف و دا موضوعگان و پا اکلا دا ایران دا اسلامی انقلاب دا سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لطوگی بیانوی. د تلپات خوشبوی پنوم خو شپګم پروګرام د پاک خدای جل علا شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوی. د ایران د اسلامی انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم گواخ دی. کچیری شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي. او کچیری کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل علا شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیر د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل علا شانو لخوا د نعمت ګڼل او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی او کله چې پاک خدای جل علا شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
لمانځنه خدایا کله چې ځان ته وګورم وایم تر ما هسکېرلی څوک دی. کله چې تا ته وګورم وایم تر ما ښاغلی څوک دی. کله چې سترګې ځان ته واړوم وایم چې بد تر ټولو خلکو یمه. خو چې له ځانه یو پل وړاندې ولاړ شم د عرش له بامه د ځان سیل کړم. خدایا په سر کې اوبه لرم په زړه کې لمبه دننه ناز لرم د باندې اسرا. په داسې سمندر ګډیم چې ساحل نه لري په داسې خوږو خوږمن یم چې درمل نه لري. سترګې مې داسې څه ته زیرې دي چې ژبه یې توان د ویل نه لري. دښنه وایي چې دا مان ویل ناسم دی. څوک چې سترګې د لید نه لري لمر ګرم دی.
ورکړو.